لاس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساته خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. مخکې لدې چې دا یو ساته خبرونه تاسو ته وړاندې کوم، د څو دقیقو هغه ځنډ له کبله له تاسو بخښنه غواړم چې د یوې تخنیکي ستونزې له کبله د ازادۍ رادیو د خبرونو په جریان کې پېښ شو. دا د ازادۍ رادیو خبرونه بیا په نارمل ډول تاسو ته وړاندې کیږي. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي. زه احمد تکل د خبرونه کوربایم او تخنیکی لارښوونه قادر جلالوف کوي. د خبرونه په راپورونو کې به په افغانستان کې د روسیې د نوي سفیر له څرګندونو خبر شي چې وایي هیواد له افغانستان سره هر راز مرستې ته چمتو دی. همدارس نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پارلمانونو د استازو غونډه دوهمه غونډه روانه ده چې پرون پیل شوې و او نن دوهمه غونډه ده. د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر خېګنه بحثونه پکې کیږي. نور راپورونه او موضوعات هم لرو په ورستۍ برخه کې د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه چې ګړې اچار تنظیم تفریحي پروګرام هم پکې دی تاسو ته وړاندې کوو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې قسیم سولمل چمتو کړي.
لمړی هم په مکړې د څو مهمو خبرونو سرخطونو ته. نن په اسلام آباد کې د دوهمې ورځې په مخه د افغانستان او پاکستان د پارلمانونو غړي غونډه کوي. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي چې اوس په نورګل ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ایر ایشیا د هوایي شرکت د الوتکې د ټوټو او د مسافرو د مړو د موندنې هڅې جریان لري چې درې ورځې مخکې نسکور رسوه. د هم بشپړ خبرونه. نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پارلمان د غړو د ګډ کانفرنس دوهمه ورځ ده. دغه کانفرنس هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رابط ښه شي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اعتماد رامنځته شي. په دې کانفرنس کې پرون لسګونو کسانو ګډون کړی و چې پکې په امنیتي او بهرنۍ چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم برخه اخیستې وه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغانستان لوی او ملي پروژې باید په ښه توګه پر مخ یوړل سي او څارنه هم په جدي توګه وسي. جمهور رئیس غنی د خبرو د افغانستان د فائدامه وزارت له چارواکو سره د لیدو پر مهال پرون وکړي. شغلی غنی ویل چې د وزارت باید زیربنای پروژو ته چې پکې د سړکونو جوړولو پروژې هم شامل دي ډیر پام وکړي.
چې یو واسه ستاندرد موجوده چې ټول په پسته دي نه پوس پراتون کې شپږ میاستو کې موږ باید یو ملی زیربنا پروگرام باندې واضح تو گراسو او دا د اقتصادی نظر نه باید طبقه بندی سی.
نوموړي ویل چې د فائدامه وزارت 90% کارکونکي باید په تخنیکی برخه کې او 10% نور په اداري برخه کې کار وکړي. د کونړ چارواکي وایي په نورګل ولسوالۍ کې چې سمود مخ کې پکښې د وسلوالو مخالفینو او پاتونکوونکو ترمنځ جګړه پیل شوې وه او سامنتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د کونړ والی شجاع الملک جلاله ازادي رډو تویل هغه سیمه چې طالبانو مخ کې په نورګل ولسوالۍ کې نیولې وي اوس بیرته د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
التز منګه امنیتی ارګانونه تللی دی پیش قدمی کلی د خپل هدف پوری بعضی اساس زینو طالبان نیولې لکه ایوب باند او زمان پوسټ او کارکوټ سره او دغه بعضی پوسټي هغه منګه امنیتی ارګانونه نیولې.
شغلی جلاله ویل چې طالبانو په دې سیمه کې ماینونه ځای پر ځای کړي څو د افغان ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي. پر دغه ولسوالۍ دوه ورځې مخکې طالبان حمله وکړه او هلته یې له سیمه ییزو پاڅونکوونکو سره جګړه پیل کړه. له دې وړاندې د کونړ پر دانګام ولسوالۍ هم سلګونه وسلوالو طالبان حمله کړې وه چې لا هم هلته جګړه روانه ده. او د نن لپاره د کابل بازارونو کې ځینې بهرني اثر د افغانۍ په وړاندې داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 10 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ، یو زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ. لسکونه کشتی او الوتکې په ډیره سخته هوا کې هلیدل کوي چې د ایر ایشیا د هوایي شرکت د غیر الوتکې ټوټې او د 122 مسافر مړی عمومي چې درې ورځې مخکې نسکور وسوه. وال سټریټ جورنال نن راپور ورکړ چې د انډونیسیا د ژغورنې ډلو لشته لشته د شپږو مسافرو مړی او د سمندري کشفي وسایلو تصویر چې چارواکي وایي شاید د جوا بحیرې په تل کې د الوتکې بدنه به وي موندلې دي. د ورسپانی د انډونیسیا ژغورونکو ډلو د چارواکو له قوله لیکلې دي چې وایي داسې ښکاري چې دا تصویر به د همدې الوتکې وي چې په بل مخ خوښته. خو ویل کېږي چې طوفان او بد هوا په سیمه کې د لامبوزنو ژغورونکو هڅې له خنډ سره مخ کړي دي. د ایرشا د هوای شرکت د ایربس الوتکه د یک شنبه په لسغه محل چې له انډونیزیا څخه سنگاپور ته روانه و د رادار لپاره دی ورکسوه. د راپورونو لمخي د دې الوتکې لشتل ش 155 تنه مسافر انډونیزیان و. د جرمني صدر اعظم ژمنه کړې ده چې اروپا به په اوکران کې د روان بحران په مسله کې د روسیې پر ضد متحده پاتې سي. انګلا مرکل د نوي کال په مناسبت په پیغام کې چې پرون خپور سو جرمنانو ته په خطاب کې ویلي دي اروپا دا خو زورورو ملاتړ چې نړیوال قوانین یې مات کړي نه کولی سي او نه به یې وکړي. نوموړی په خپله وینا کې زیاته کړه اروپا په 2014 کال کې د خپل برخلیک د ټاکنې لپاره د یو هیواد حق ته د ګواښ شاهده وه. میرمن مرکل چې له روسیې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وسمې له زمیمه کېدو وروسته څو ځلې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې زیاته کړه چې د حق د اروپا د سولیز نظم لاسه ساتو دی. د همداراز ویل چې اروپا له روسیې سره په ګډ امنیت غواړي نه د روسیې پر ضد. د اوکراین په اړه په یو بل خبر کې راغلی چې د دغه هیواد صدر اعظم وایي د روسیې لخوا جلا سوې د کریمیا ټاپو وزمه به یو ورځ بیرته د اوکراین برخه سي، خو دا هم ویل چې د دې کار امکان په ډېر نږدې راتلونکي کې نه لیدل کېږي. کریمیا د مارچ په میاشت کې د روسیې فدراسیون برخه سوه. د اوکراین صدر اعظم ارسنی یاتسینوک پرون د کال پای ته رسېدو په خبري غونډه کې ویل چې که د اوکراین اوسنی نسل کریمیا بیرته د کیف تر کنټرول لاندې نه کړي زموږ سامان او المسیان به دا کار وکړي. یاتسینوک زیاته کړه دا پوښتنه چې کیف به په څه ډول کریمیا بیرته د کیف تر کنټرول لاندې راولي یو اسانه او ساده پوښتنه نه ده. د اوکراین صدر اعظم ویل چې په 2014 میلادي کال کې د کیف او مسکو ترمنځ تجارتي اړیکې 50% کمې سوې دي او د په وینا روسیا به ډېر ژر د اوکراین تر ټولو لوی د سوداګرۍ ملګری پاتې نه سي. د ایران په پلازمینه تهران کې د ناولي هوا له کبله شاوخوا 400 کسان په روغتونونو کې بستر سوي دي. ډاکټران وایي چې دا کسان د زړه او په تنفسي ناروغیو اخته سوي دي. د تهران د عاجلو صحي خدماتو یو چارواکي حسن عباس ویل دي چې د شار د ناولي هوا له وجې په ورته ناروغیو اخته څه کم 1.5 نور کسان په خپل کورونو کې تر علاج لاندې نیول سوي دي. د تهران چارواکو ناروغ او زړه او زړو خلکو ته ویل دي چې له کورونو دي نه وزي او د ترافیک په بیروبار ساحو کې دي نه ګرځي. د ایران پلازمینه تهران چې شاوخوا 12 میلیونه خلک پکې اوسېږي د نړۍ د غلوی شهرونو له ډلې دی چې ډېر ککړ چاپیریال لري. د ایران په نورو شهرونو لکه اصفهان او مشهد کې هم په وروستیو څو اونۍ کې خلک له ناولي چاپیریال څخه شکایت لري. او د امریکا د ولسی جرګې د بهرنیو چارو کمیټې یو غړي چې د دیموکرات ګوند غړی هم دی ویلي چې د دسمبر په 16 نیټه د ازادي راډیو آزادي څنګه په دفتر د څارنوالانو ورننوتل او له کارکونکو یې پوښتنو د سخت اندېښمن کړی دی. د نیویارک استازي الیټ انګل د دسمبر په 10 په یو بیان کې د آذربایجان له چارواکو غوښتلې چې د ازادي راډیو د آزادي څنګه کارکونکي بیرته کار پیلولو ته پرېږدي او د دې راډیو کارکونکي دي نور نه ځوروي. دا تر دې دمه خبرونه.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 پګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خرونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونو کې به واوري چې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پارلمانونو د غړو غونډه چې هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد جوړول دي نن هم دوام کوي. په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد له افغانستان سره هر راز مرستو ته چمتو دی. د کونړ له والي سره مو د دانګام او شاوخوا ولسوالیو د امنیت په اړه خبرې کړې.
بعضې اساس ځایونه چې طالبان نیولي لکه ایوبانډ او زمان پوستا او د کارکوټ سره او دغه بعضې پوستې
ولس مشر اشرف غنی پرون فواید عامه وزارت ته ولاړ او هلته د کار له جریانه د کتنې پر مهال په وینا کې د عمل منفعه پروژو پر کیفیت او پر هغو د څارنې پر اهمیت ټینګار وکړ. نور راپورونه هم لرو. نوې ټکنالوژي او ورسره نوې سرخوګۍ د کور کلی په 19 پروګرام کې د ځینو کسانو لخوا پر ټولنیزو شبکو د شخصي ویډیوګانو او تصویرونو د بی اجازه خپرولو پر ناوړه عواقب خبرې کوو.
سور از مخ کې سولګره وانده غسه ګرځیدل سره د پاندې کې فلم برداری کړی اوغه لاس پلاس دغه ټول موبایلونه ډکسی خدای غصه پوسې زده نه هر دا وېستلای دی مو کنه هغه پریدي.
او د ګوره اچار په تفریحي پروګرام کې له سیاستوالو سره نرمه او بې ضرره ټوکی کوو.
امدامې د ژوند ارمان دی، هی هی چې یوارې د پارلمان په دا څوکۍ
کښېنم. ما ویل چې دا څنګه دې له ځانه د تعمیل پلان جوړ کړی دی.
د ګوره اچار د لوبو له میدانه 19 پروګرام سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي. زمون غاغله ازادۍ رادیو اوري. د پاکستان او افغانستان د پارلمان د غړو ترمنځ پرون خبري اترې پیل شوې. دا کانفرنس د افغانستان د مشرانو او ولسی جرګې د دفاعي کمیټو او د پاکستان په سنا کې د افغانستان د ملګرتوب د ډلې لخوا جوړ شوې. په دې غونډه کې د پاکستان د پارلمان د غړو ترڅنګ د هیواد د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم برخه اخیستې وه. د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی پارلمان د غړیو ترمنځ د دوړو هیوادونو د اړیکو د شکول په مقصد یو کانفرنس جوړ شوې دي. پرون د دې کانفرنس لمړی ورځ وه. په دې کانفرنس کې له افغان لوري د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې شلکسیز پلاوي برخه اخلي. په دې کانفرنس کې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې د غړیو سره سره نورې هغه ډلې هم برخه اخلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شورا وابطو د ودې لپاره کار کوي. دا پلاوي د یک شنبه په ورځ له افغانستان پاکستان ته رسیدلې دي. د کانفرنس ګډونوال په د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روابطو د شکولو په اړه خبرې کوي. پاکستانی سناتور افراسیاب خټک چې په دې کانفرنس کې برخه اخیستی و ازادي رادیو ته په دې اړه وویل چې د کانفرنس لمړی ورځ ډیر په بریالیتوب پای ته ورسیده.
په پارلمان نه باید د حکومتونو باندې نظر وکړي او حکومتونو ته مجبور کړي چې هغه په فلو سیاستونو کې چې په خوا کم کګنیشنو کګواله او هغه لري کې او باید داسې ګامونه اوچت کړي چې یو بل ته قناعت ورکړي چې واقعا موږ
دی. وای په دې کانفرنس کې ډېری ګټوري خبرې وسوې. د شاغلی خټک په وینا د کانفرنس ګډونوالو زیاته کړه چې باید په اخلاص آزاد او واضح توګه لیو بل سره خبرې وکړي. د شاغلی خټک په وینا د پاکستان او افغانستان دواړو خواوو پر دې موافقه وکړه چې په خوا چې کومې اشتباهې سوي دي هغه باید په راتلونکي کې تکرار نشي. څېړونکي وایي چې له ډېره وخته د پاکستان او افغانستان ترمنځ روابط په عمومي توګه د بی اعتمادۍ پر بنسټ ولاړ دي. افغانستان پر پاکستان تورونه لګوي چې دغه هیواد نه یوازې د افغان طالبانو او حقانی شبکې ملاتړ کوي تر څو په افغانستان کې ترورستي حمله وکړي، بلکې په خپل هیواد کې حقانی شبکې او افغان طالبانو ته خوندي ځایونه هم ورکړي دي. بل خو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات ټینګولو پلوي کوي. د څېړونکو په وینا له افغانستان سره ښه روابط د اقتصادي او امنیتي لحاظ د پاکستان په خپل ګټه دي. د پاکستان او افغانستان د شورا روابط په اړه هغه وخت هلی زیات سوې چې د افغانستان نوې ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته ولاړ او هلته د دې هیواد د صدر اعظم د پوځ لمشر او سیاسي ډلو لمشرانو سره وکتل. دا به له وخت سره څرګندېږي چې داس کانفرنسونه به د افغانستان او پاکستان د روابطو د شکولو په لړ کې څومره ګټور ګام وي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
زمونږ غږله ازادۍ رادیو او په افغانستان کې د روسیې نوی سفیر وایي هیواد له افغانستان سره هر ډول مرستو ته چمتو دی. الکساندر مانتیتسکی دا څرګندونه له ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې افغانستان له تروریزم سره په مبارزه کې د هر هیواد د مرستو بې قید او شرطه هرکلی کوي. په دې اړه نور تفصیل قاسم سولمال په یو راپور کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت له پایته رسیدو سره سم روسیې ژمنه کړې چې د افغان ځواکونو د لا تجهیز او پیاوړتیا لپاره به د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي. په کابل کې د روسیې نوی سفیر لازاده ریډو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې روسیې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو په ځانګړي توګه پوځي برخو کې مرستو ته ژمنه ده. الکساندر مانیتسکی وویل روسیه له تروریزم او مخدره موادو څخه د پاک افغانستان غوښتونکې ده.
Russia is going to provide any assistance to Afghanistan.
دی وی روسیه له افغانستان سره هر ډول مرستو ته چمتو ده. موږ د یو خپلواک سولیز او له تروریزم او مخدره موادو څخه د پاک افغانستان غوښتونکي یو. له همدې امله موږ غواړو چې افغانستان ته پوځي مرستې برابرې کړو. نوموړی همداراز ویل روسیا نه یوازې دا چې افغان حکومت د سپکو وسلو سپارلو ته چمتووالی لري، بلکې غواړي له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې هم سلګونه افغان ځواکونه وروزي. خو ښاغلی مانیتسکي ویل دوی د دې هدف لپاره د افغان او روسي چارواکو له لورې د پوځي اکمالاتو د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو انتظار باسي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم له افغانستان سره په پوځي برخه کې د خپل هیواد د همکارۍ له چمتووالي خبره کړې وه. د کابلوف په وینا روسیا به هیڅکله افغانستان ته ځواکونه ونستوي. دی وایي افغان پوځیان دا مهال کافي وسلې لري، خو دغه راز زیاتوي چې شای په راتلونکي کې پوځي اکمالاتو ته اړتیا پیدا کړي. د یادونې دی چې افغان پوځ په تیرو څو لسیزو کې د روسیې سخت وسلو څخه ګټه اخیستله او دا مهال هم د شوروي اتحاد له وخت زیات شمېر وسلې په دغه هیواد کې شته. په همدې حال کې د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي افغان حکومت له تروریزم سره د مبارزې لپاره د نړیوالو پوځي مرستو ته اړ دی. محمد ایوب سالنګي ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه درنو وسلو ته اړتیا لري او هر هیواد چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي نو دوی به هرکلی وکړي. شغلی سالنگی وای هر ډول بی قید و شرط مرستی چی کوم څوک کوي موږ یې منو. له تروریزم سره مبارزه زموږ د فکر او پروګرام یو برخه ده. طبعاً موږ په یو داسې وضعیت کې یو چې درنو وسلو ته ضرورت لرو. شغلی سالنگی زیاته کړه چې نړیوالې ټولنې په تیرو 14 کلونو کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړه، خو په خبره دغه ځواکونه لا هم مرستو ته اړ دي. ځینې کارپوهان وایي له افغانستان سره د روسیې ملکي او پوځي مرستې به بې ګټې نه وي، خو په دې برخه کې د دقت سپارښتنه کوي.
په راپور کې مو د روسیې د نوي سفیر الکساندر مانتسکي څرګندونې واورېدې چې وایي روسیه له افغانستان سره هر راز مرستو ته چمتو ده. د روسیې سفیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ناټو په افغانستان کې خپل محاربوي ماموریت پای ته رسولی او یوازې د ملکی ماموریت په چوکاټ کې چې غوڅ ملاتړ نومیږي په افغانستان کې پاتې دي. اوس د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجیه ساپۍ د نن چاپ د کابل اخبارونه کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې څه خبره شوې.
د کابل چاپ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ تر ډیره په افغانستان کې د ناټو د 14 کلن پوځي ماموریت په اړه لیکنې او تبصرې کړې. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د جرمني د شپیګل مجلې د راپور پر بنسټ لیکلي چې ناټو پوځیانو په ډیر بې پروايي لسګونه بې ګناه افغانان وژلې. ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې دغه اسناد د امریکا د استخباراتي او ملي امنیت ادارې اړوند د سی آی ای د بخوانی قرارداد د ایډوارد سنودن لخوا شپیګل مجلې ته ورکړ شوی دی. له بلې خوا سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د ناټو جګړه ییز ماموریت پای ته ورسید، خو دغه هیواد تر پخوا ډیر د ترهګرو د حملو له ګواښ سره مخامخ دی. ورځپاڼې لیکي چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم شته چې ویل کېږي امریکا په افغانستان کې خپلې وسلې اوکراین ته ورکوي او یا هم سوریه او کویت ته لیږي څو د اسلامي دولت له ډلې سره په مبارزه کې ورڅخه کار واخلي. د ورځپاڼې د سرمقالې د لیکوال په اندې حالت ته په کتو کچېرې امریکا په اوس وخت کې له افغانستان خپلې وسلې وباسي، دا د دغه هیواد په وړاندې د امریکا بې پروايي او نژمنتوب په ګوته کوي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې افغان چارواکي نړیوال باید پر دې قانع کړي چې امریکا خپلې وسلې له افغانستان ونه باسي او د افغان ځواکونو په واک کې ورکړي. او په پای کې هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې افغان ځواکونه په جګړه کې د درنو او پرمختللو وسلو لکه مخت سره مخامخ دي. د افغانستان حکومت وایي تر اوسه معلومه نه ده چې امریکا به ورسره په دې برخه کې څومره مرسته وکړي. ورځپاڼې د افغان چارواکو د خبرو پر بنسټ لیکلي چې دوی هم دې وسلو ته اړتیا لري او د خپلو اړتیاو په اړه امریکا ته ځانګړي وړاندیزونه هم کړي دي.
زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 د مخام تر 8 بجو پورې واوري. د مخام په 8 بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر 8 پورې دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د مخام له 8 د سهار تر 8 د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له 8 د مخام تر 8 له ازادي رادیو د افغانستان سیمه او نړۍ ورستي پر ورستیو تحولاتو ځان خبر کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي او سترو پروژو اداره او مدیریت باید پیاوړی شي. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون د فواید عامې وزارت له چارواکو سره په کتنه کې وکړې. ولسمشر زیاته کړه چې افغانستان دا مهال د لویو پروژو په پلي کېدو کې د ستانډردونو موجودیت ته اړتیا لري. رحمت الله افغان په دې اړه له کابل د راپور برابر کړی.
ولسمشر محمد اشرف غنی په تیرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې د سترو پروژو څارنه کمزوري وبلله او ټینګار یې وکړ چې ټول سترې پروژې باید کنټرول شي او د هغوی د څرنګوالي اونیز، میاشتنی او کلنی راپور دې د ته پخپله ورکړل سي. ولسمشر غنی د سه شنبې په ورځ د فایدامي وزارت چارې له نږدې وارزولې او وی ویل چې یاد وزارت باید د پروژو او د هغوی د مالی سرچینو مدیریت رامنځته کړي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې د پروژو د څارنې له لارې باید د سړک جوړونې بیه راټیټه او کیفیت یې لوړ شي، ځکه د ده په وینا افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د لوړو بیو وس نه لري.
یو واضح ستاندرد موجودی چې ټول په پسته دی نه پوس مواد ساختمانی باید تعریف شي. په راتلونکي شپږ میاشتو کې موږ باید یو ملي زیربنا پروګرام باندې په واضح توګه راسو او دا د اقتصادي نظر نه باید طبقه بندي شي.
هغه زیاته کړه چې یاد وزارت باید نوي پسلو کې تخنیکی او لس پسلو کې اداري ووسی ترڅو اصلي تخنیکی دنده په ګټور ډول تر سره کړای شي. ولسمشر د فایدامي په وزارت کې موجوده ستونزو ته د اشاره په ترڅ کې وویل له بده مرغه په تیرو دیارلسو کلونو کې د انجینري پر بنیادي ظرفیتونو چې د سړکونو د ساتنې او څارنې او د پروژو د مدیریت په برخه کې ورته اړتیا ده کار نه دی شوی. افغان ولسمشر وویل چې افغانستان باید دغه کلیدي وزارت له لارې ثروت ترلاسه کړي چې د دغه کار لپاره د سړک جوړونې د څرګندو ستانډرډونو موجودیت ته اړتیا ده. هغه همدارنګه ټینګار وکړ چې افغانستان باید د پروژو د پلان جوړونې، ډیزاین او عملي کولو په برخه کې پر نورو باندې له اتکا څخه راووځي.
کارګرو رونه ته مې وړاندیز دا دی چې د راتلونکو لپاره یو واضح کاري چوکاټ رامنځته کړي. په هغه چوکاټ کې بیلابیل کارونه شته لکه ګیلکاري او داسې نور. دوی ته په اصولي توګه کارونه وسنجول شي. له هغې نه وروسته د انجینرۍ پوهنځی او پولي تخنیک پوهنتون خپل نصاب د یویشتمې پیړۍ له غوښتنو سره سم عیار کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د فایده می وزارت پیاوړتیا لپاره چې هر ډول امکانات او پنګ اچونې ته اړتیا وي دای به ورته برابرې کړي. په تیرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې زرګونه کیلومتره سړکونه جوړ شوي چې زیات یې د خراب کیفیت له امله بیرته له منځه تللي دي. د چارو کارپوهان ټینګار کوي چې باید په راتلونکي کې ملي او سترې پروژې په نړیوالو معیارونو برابرې ورغول سي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر مون اوریدونکو، د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې کڅه هم په جګړو کې کموالی راغلی او افغان چارواکي په دې ځای کې د افغان امنیتي ځواکونو د پرمختګ خبر ورکوي، خو اوس په نوې راپورونو کې ویل کیږي چې په ځینو نورو ولسوالیو کې او له هغې ډلې په شیګل ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره خال جګړې پیل شوې دي. روحلا انوري د کونړ د عمومي وضعیت په اړه د کونړ له والي شجاع الملک جلاله سره خبرې کړې او د ټولو موضوعاتو په اړه مفصلې خبرې ورسره کړې دي. ښاغلي جلاله د دې مرکې په پیل کې د افغان امنیتي ځواکونو د موقعیتونو او د وروستیو جګړو په اړه معلومات ورکړل.
هلته زمونږ امنیتي ارګانونه تللي دي، پیش قدمي کلې ده د خپل هده پورې. بعضې اساس ځایونه چې طالبان نیولي وو لکه ایوب بانډ او زمان پوسته او د کارکوټ سره او دغه بعضې پوستې، هغه زمونږ امنیتي ارګانونه نیولي. مشکل دا و چې ماینونه پر شوي وو. هلته زمونږ هغه قطعات چې لاړه هغو سره البته مونږ شهیدان هم ورکړه. نو اوس داسې نه چې دفاعي حالت کې دي، بلکې یو خط نیولی دی. دغه خط نه مخکې مونږ د دې لپاره چې زمونږ دغه کمې کډې کم ماشومان چې هغه په ساونو کې وو یا په شینکي کې وو یا لاندې باندې وو چې دغه خلک راوځي. په هر صورت زمونږ امنیتي ارګانونه چلته تللي د خپل پلان مطابق باندې مخکې دي، تر څو چې هغوی وکولی شي چې شینکي ته ورسیږي او په هغه وخت کې بیا خپل قطعات هلته ځای په ځای کړي. نو هغه خلک تقریبا یو حده پورې راوتی دي. اگر چې نن بیا هم یو خبر داسې ناخوشګواره خبر دا اوس راورسېد چې یو پنځه کورونه نور هم سوي دلته.
پرون ورځ په نورګل کې هم وسلوالو طالبانو د پاڅون کوونکو خلاف جنگ پیل کړ. حال ته څه حالات اوس روان دي؟
حال ته هم دا اوس استاد صدراتک نمخ کې مال ټلیفون راغی چې هغه کوم پوسټ چې پاسون کوونکو پرې خو دی هغه دا ادا کوي چې مخالفین نظر مړي او څلور زخمیان هم دي. په هر صورت جنگ شوی دی، هغه پوسټ لاس ورکړی وي. اوس بیرته زموږ عملیاتي ارګانونه لاړه پوسټ ولا جوړی، خلک بیرته ځای په ځای کوي. او د مخالفینو هم دا هدف دی چې کوم ځای کې چې پاسون شوی دغه خلک وځپي، د دې دپاره چې نور ولسوالو کې پاسون ونه شي.
دلته په دانګام کې د پاسون کوونکو خلاف هغه د طالبانو ټوپک راخسته دی، هلته د نورګل په خلکو باندې حمله شروع کړي دي. آیا که حالات همداسې شي او په پاسون کوونکو په ناړۍ کې هم بریدونه شروع شي، بیا به څوک پاسون ته زړه ښه کړي؟
نو دا غو هدف هم دا دی چې دا وټکو چې په نورو ولسوالو کې پاسون ونه شي. خو په هر صورت دا د خپل د ولسي خلکو احساسات دي چې د مخالفینو مقابل کې پاسېدلی دي. موږ به کوشش دا کوو چې نور ولسونه او مخالفین سره ونه جنګېږي. که دغه څوک په ډېر شوق باندې او په علاقمندۍ باندې پاسېږي، یو بل سره به تفاهم کوو چې داسې ونه شي چې سبا له بیا زموږ دغه نظامي قطعات هم خواره شي، څوک په یوه ولسوالۍ کې څوک په بله ولسوالۍ کې. کوشش کوو چې دغه لاسته راوړنې وکړو او دغه ځایونو ته موږ خپل نظامي قطعات ورسوو.
د کونړ والی شجاع الملک جلال او چیل ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د کونړ د امنیتي وضعیت او وروستیو پرمختیاو په اړه خبرې کولې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
اسماعیل کونړ په خپل سمس کې لیکي چې کچره افغان ملي اردو په درنو او مجهزو وسلو سمبال شي او شمیرې دوه برابر شي، نو د آی اس آی غلامانو ته چې په افغانستان کې د طالبانو په نوم جنګیږي سخت ماته ورکولای شي. اسماعیل لیکي دا چې د ملي اردو سره د هر افغان مینه زیاته ده، نو ځکه د ملي اردو د ناکامۍ چانس ناشونی دی. ضیاء الحق خوشحال د هلمند ولایت څخه لیکي پاکستانی طالبان د افغان طالبانو سره په ګډه د افغان ځواکونو او پولیسو پر ضد حمله کوي، خو افغاني طالبان د پاکستان د حکومت پر ضد هیڅ مشکل نه جوړوي. آیا دا د افغانستان د بدبختۍ او د گاونډیانو د استخباراتو د لاسوهنې نښه نه ده؟ سناوله اتل د هلمند څخه لیکي چې ناټو او امریکایانو د جنگ ګرم میدان افغانستان ته په میراث پریښی. زموږ غږ آزادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د آزادۍ رادیو 219 پروګرامونه کور کلی او د ګړی اچار تفریحي پروګرام وړاندې کوو. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. د اسلامي دولت ډله د دابق په نوم مجله خپروي. د مجلې په خپل وروستۍ غنه کې د استرالیا په سیدنی ښار کې د ایرانی ټبری هارون مونس لخوا د یرغمل نیونې د اقدام ستاینه کړې ده. اسلامی دولت په دې مطلب کې خلک د ډول حملو او وژنو ته هڅولې دي. د دې موضوع تفصیل جانقا الکوزای اوروي.
دابق یو رنګه مجله ده چې د اسلامی دولت ډلې د خبری څانګې الحیات لخوا خپریږي او د پی ډی اف سیستم په واسطه ټولنیزو رسنیو ته هم رسیږي. د دې مجلې وروستۍ ګڼه د دسمبر په 14 د وزیرستان القاعده تر سرلیک لاندې خبره شوه. په دې ګڼه کې د اردنی پیلوټ معاذ کساسبه مرکه خبره شوې چې تیره اونۍ الوتکه د سوری رقه ښارګوټي ته نږدې غورځېدلې وه او کساسبه د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په بند کې ده. په مجله کې د انګلیسي یرغمل جان کانتلی په لاس یو لیکل شوی مطلب هم خپور شوی چې د اسلامي دولت هغه پلانونه یې تشریح کړي چې غواړي د سرو زرو سکې د خپل پولي واحد په توګه وکاروي. د مجلې په پیل کې د استرالیا د سیدنی ښار د یو رستوران د محاصرې جریان خپور شوی او د ایران تبری حمله کوونکی هارون مونس استاینه پکې شوې ده. مونس په 1989 کال کې استرالیا ته مهاجر شوی و او د څلوېښتو جنسي او نامناسبو تیریو په ګډون په یو شمیر جدي جنایي جرمونو تورن و. مونس د محاصرې پر مهال له پولیسو غوښتي و چې د اسلامي دولت ډلې بیرغ ورته راوړي، که څه هم چې دی د دې ډلې غړی نه و. خو دابق مجلې هارون مونس یو داسې جنګیالی مجاهد بللی چې غوښتل یې د اسلامي دولت ډلې سره یوځای شي. مجلې مونس د صلیبیانو پر ضد حملې له امله ستایلی دی. د اسلامي دولت ډله د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه چې په عراق او سوریه کې د دوی پر هدفونو بمباری کوي صلیبیان بولي. دابق ټینګار کوي چې د سیدنی ښار حملو په څیر د نور حملو ترسره کول ډیر سخت او پیچلی کار نه دی او دا ډول حملې په خلکو کې بیره او ډاره چوي. دا لومړی ځل نه ده چې د اسلامي دولت ډله د دابق له لارې په لویدیځو هیوادونو کې خلک تروریستي اعمالو ته بولي. دوی څه موده وړاندې د الحیات له لارې دوی ویډیوګانې هم خپرې کړې وې. دوی په ویډیوګانو کې د فرانسې او کاناډا پر مسلمانانو غږ کړی و که سوریه او عراق ته د تلو امکانات نه لري په مربوطو هیوادونو کې دې تروریستي اعمال ترسره کړي. د اسلامي دولت ډلې په لویدیځ کې د تروریستي اعمالو د ترسره کولو لپاره تبلیغات په داسې حال کې زیات کړي چې لویدیځو حکومتونو د هغو کسانو په تلو بندیزونه لګولي چې غواړي په سوریې او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې له لیکو سره یوځای شي. په عین حال کې د امریکا په مشرۍ تلافظ واکونو د دې ډلې شاوخوا 1100 جهادیان په هوایي حملو کې وژلي دي، که څه هم چې په دې عملیاتو کې د اسلامي دولت د ډلې جرړې نه دي ایستل شوي خو سخته ضربه یې ورکړې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، دا وخت د سهار 10:30 دقیقې دي. په موکړې د مهمو خبرونو لنډیسته چې قاسم سلام علي اوروي.
نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پارلمانونو د غړو د ګډ کانفرنس دوهمه ورځ ده. د دې کانفرنس هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اعتماد رامنځته شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان لوی او ملي پروژې باید په ښه توګه پر مخ یوړل سي او څارنه هم په جدي توګه وسي. د کونړ سیمیز چارواکي وای په نورګل ولسوالۍ کې چې سمو د مخ کې پکښې د وسلوالو مخالفانو او پاتون کوونکو ترمن جګړه پیل شوې وه، اوس امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. په جوزجان کې د وسلوالو مخالفینو یوه 200 کسیزه ډله د سولې له پروسې سره یو ځای شوه. لسکونه کشتۍ او الوتکې په ډېره سخت هوا کې هلې ځلې کوي چې د ریشا د هوایي شرکت د هغې الوتکې ټوټې او د 122 مسافرو مړې عمومي چې درې ورځې مخکې نسکور سوه. د جرمني صدر اعظم ژمنه کړې ده چې اروپا به په اوکراین کې د روان بحران په مسله کې د روسیې پر ضد متحده پاتې سي. د اوکراین صدر اعظم وایي د روسیې له خوا جلا سوې د کریمیا ټاپو وزمه به یو لس بیرته د اوکراین برخه سي، خو ده دا هم ویل چې د دې کار امکان په ډېر نږدې راتلونکي کې نه لیدل کېږي. د امریکا د ولسي جرګې د بهرنۍ چارو کمیټې یو غړی چې د دیموکرات ګوند غړی هم دی ویلي چې د دسمبر په 16 نیټه د ازادي راډیو آزادي څانګې په دفتر د څارنوالانو ورننوتل دی سخت اندېښمن کړی. او د ایران په پلازمینه تهران کې د ناولي هوا له کبله شاوخوا 400 کسان په روغتونونو کې بستر سوي دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو، مفصل خبرونه تاسو کولای شئ چې د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. د مفصل خبرونو ترڅنګ تاسو د ورستیو تحولاتو په اړه راپورونه هم د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com او azadiradio.org کتلای شئ. نن د پاکستان او افغانستان د پارلمان د غړو ترمنځ د خبرو دوهمه ورځ ده. یو بل راپور دی، په بلخ کې د مدني ټولنې غړي د غیر قانوني مدرسو د بندیز غوښتنه کوي. او یو بل راپور دی چې په روسیا کې مظاهره چان وایي پوتین د روسیې لپاره د شرم وړ دی. پر دې موضوعاتو د ازادۍ راډیو په ویب پاڼه کې تاسو د نورو کورنیو او نړیوالو مسایلو ترڅنګ راپورونه کتلای شئ. همدارس د افغانستان سیمه او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه هم واوري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
قدر منوریدونکو، د شپې تاسو د ازادۍ رادیو او ریچ د سحر له او د مخام تر او خبريږي. د خبرونه په دوه منی مای کیو تاسو را بولم. لمړی د کور کلی د 19 پروگرام اوریدو ته، ورپسې به د ګړې اچار تفریحي پروگرام اوري.
کور کلی
جوړونکې فرشته مرسل،
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کسان چې پراته لې اجازه عکسونه اخلي بیا د انټرنیټ په پاڼو خپروي، د خلکو له نظر څه ډول انسانان دي؟
یو رواني مشکل هم دی، ځکه چې د رواني مشکل وایي د یو بل چا د مثلا جګر خونی نه د خپګان خو نه خسل، دا یو مرض دی.
د مخابراتو د وزارت مسول کسان په دې اکله څه وایي؟
تر ډیره حده پورې موږ دغه قضایې حل کړي دي. خپل فیسبوک یو بخش ځان سره لري، سالته تاسو هر رقم شکایت سی ورته ولري، مستقیما تاسو شکایت کولای سی.
نن له دې موضوع سره تمثيل جوړم چمت شوي الا ما فرشتي مرسل سره وسی. درنو اوریدونکو، نن سبا انټرنیټ ټولنړي په وکلي بدل کړي. خپلوان او دوستان چې څومره هم سره لري وي، یو د بل حال نه دیام دي انټرنیټ لاري ژر خبريږي. ایمیل، فیسبوک، سکایپ او داسې نور خلکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. البته هغه وخت چې په مثبت ډول وکارول شي، د نورو هیوادونو خلک د انټرنیټ په مرسته زده کړې کوي، د بیلابیلو مسایلو پاک خپل معلومات زیاتوي. خو په ځینو وروسته پاتې ټولنو کې خلک د یو شي د کارولو چل زده هم کړي، له اخلاقي نظره بیا په فکر کې نه وي چې هر شی ځانته د کارولو خاص فرهنګ لري. زموږ په ټولنه کې هم ځینې کسان په پټه عکسونه او فلم اخلي، یا یې هم له نورو ځایونو نه راپیدا کوي او بیا پرته له دې چې مقابل لوری خبر وي هغه په انټرنیټ کې خپروي. په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
سور از مخ کې سالګرا و انده سه ګډې تل سره بیا پندې کې فلم برداری کړای اوغه لاس پلاس دغه ټول موبایلونه ډکسي وي. خدا هغه سپوسې زده نفر دا وستلای دي مو کنه هغه پریدي
سوزله زی د کمرې مخې ته راوړې و ما فامیل هم ناستو. کله چې ما تصویر سوزله مخې ته راوړو نو مور او پلار مې هغې باندې هم تاثیر کړی و چې څنګه یعنی مثلا دومره خلکو نه چې ګډون یې کړی ستا تصویر مخې ته راوړی.
عکس نه پیغام د کوم زینه اخیستل شوی او هغه د خپل ملګری زورول د پاره د عکس ور کړو چې په څنګه د خزو سره خبرې کوي. نو هغه چې کله د عکس لیدل نو ماته ویس نو مې په وخت کې ستاسو سره کیمرا مې ما سره کیمرا ما ستاسو سره مکسونه وسیله وینه هغه د انټرنیټ ته څنګه ور کړی او خلکو ته د څنګه ور کړو ما خوچاته نه دی ور کړی وای په انټرنیټ کې زما اوس عکس زه خبره نه هغه خبر نه عکس ور کړ شوی. بیا بل اخر چې پښتنه شو له هغه هم د کوم بد نظر نه نو ور کړی ولیدا هم بد خبره ده چې ته چانه اجازه ونه خسته شي د هغه عکس انټرنیټ ته ور کړی په خصوص د سیاسرو.
یعنی مون وایو کنه چې هغه خپل عکس په دې خاطر نه کوي چې دا خلک ته واخلي او غلط لار ته بوځي کنه غلط پخ شي کې غلط تصویر ته نه جوړ کړي. دا کارونه کې باید فیسبوک اصلا دوی بدنامي دنیا دې پر نه دی جوړ کړی چې خلک بدنام شي یا الک یا جنې.
اکثر مېرمنې چې فیسبوک جوړوي نه غواړي چې خپل عکس کیک دي ځکه پویږي چې ځینې کسان د عقدې له مخې ناوړه ګټه ورنخلي. د کابل اوسېدونکو واکمه وایي چې له دوستانو سره همداسې کیسه شوي.
زموږ د دوستانو څخه یو بجلی و چې د هغې په نوم او هغه عکسونه چې دی په خپل پروفایل کې ایښي وو هغې په نوم فیسبوک جوړ کړی و او هغه عکسونه یې کاپي کړي بیا هغه فیسبوک کې ایښي وو. کله چې دغه فیسبوک جوړ کړی و د دې په نوم او داسې مطالب به هغه فیسبوک خپرول چې هغه د یو انسان شخصیت دپاره خنخ کاریدل. نو دغه جلی ډیره په تشویش او د دې دوستان ته هم ریکوستونه را لګلی و چې یعنی زما غجلی ما د ټکنالوژي نړۍ دغه ساده چې هغه ته ځینې کسان دي هکران دي هر څو کلاس رسای پیدا کول شي. خو زموږ په ټولنه کې د پوهنې ساده دومره نه ده چې کورنۍ پاغي باندې پويږي. نو زما پیغام هم دغه دی چې کاته غس یو سدو ګوري نو ډیر سر باید اعتماد ونه کړ خپل کورنۍ کې چې اعتماد شته اول باید هغه ته وګوري. او ځینې کنه ډیر زیات احتیاط هم کوي خو بیا هم ځینې کسان چې هغه څه خصوصي پدې کې مثلا کدو یو داسې محفل چې رسمي هم موزیکال ته عکس اخیسته اوس خو تخنیک پرمختللی دی هغه څه څوک بل څه جوړي. نو جناکان هم باید متوجه اوسي او بیا هم سره لدې کدو دوی کوم عکس راوځي نو باید کورنۍ په خپل هغه کورنۍ غړو باندې اعتماد ولري.
د نرګس په نظر افغانستان غونډه هیواد کې چې د سواد کچه ډیره ټیټه ده، لبل خو د ځینو کسانو کورنۍ تربیه هم ډیره کمزوري وي. انجونی او میرمنې دې تر ډیره حد کوشش وکړي چې خپل عکسونو ساتنه وکړي.
دې تاول باید سوی انجونی اده ډیر زیات باید متوجه اوسي ځکه ځینې خورخوندور سره اوسي په مکتب کې یا په پوهنتونونو کې که چیرې تاسو دلی وی ځینې فلمونه راوځي یا که چې کومه پارټي وي یا کوم محفل وي هغه ته ځینې عکسونه اوسي او هغه خپل ځینې خورخوندې چې موږ خورلنې هغه د عکسونه اوباسي او بیرون نشر کوي فیسبوک پاڼو کې او یا هم په نور سایټونو کې او یا هم په چپونو کې اته راوځي خرڅيږي. ځینې کورنۍ ته ډیر جنجالونه انجون ته جوړ کړي دي یا یې ورور خبر شوی یا هم انجون چې نامزد وي چې متوجي شي انجن زما په نظر ډیر ښه کار کوي. دا خبره ده چې موږ اساس په هواد کې متاسفه یو بیکاری ده او بل دا چې زموږ د سواد سطح ډیره ټیټه ده، یعنی صحیح درک نه لرو. هم دې په فکر کې چې څنګه یو څوک وزوروي او د هغې د زورونو څخه خوند اخلي، او دا فکر کوم یو رواني مشکل هم دی، ځکه چې د رواني مشکل وایم د یو بل چا د مثلا جګرخونی نه د خفګان نه خوند اخیستل دا یو مرض دی.
ځینې هلکان بیا د نجونو په نوم فیسبوک جوړوي، د هغو عکسونه ږدي. د کابل اوسیدونکی سیار وایي څوک چې ورسره په تماس کې وي په دې باور کوي چې فیسبوک د جلی ده.
یعنی هر اجتماعي شبکې نه چې خلک استفاده کوي اول هغه یو فرهنګ لري ځان ته. په افغانستان کې متاسفانه هغه فرهنګ څوک نه مراد کوي. هلکان دې د نجونو عکسونه پیدا کوي په خپل پروفایل کې ږدي او دغې لارې هلکانو ته فرینډ ریکوست لیږي. بیا په همدغه سلسله چې فرینډ شي ورسره بیا چاتنګ ورسره کې په چاتنګ کې ډېر بد رقم الفاظ استعمالوي. اوله کوم خو نه پیږي دا جلی د کالک ده. د ځینې وخت کې چې کارتونه ورنه غواړي پیسې ورنه غواړي دا ما په سترګو لیدلې حال دی. دا زه هیله لرم چې دا د فیسبوک یوټیوب او داسې نور ویب سایټونو نه په صحیح طریقې سره په هماغه فرهنګ چې دا باید ګټه واخلو چې نه خلکو ته زیان ورسي او نه موږ ته. ځینې کسان دي چې ناروغي لري او ځینې هغه کسان دي چې کورنۍ تربیه او فامیلي تربیه ډېر اغیزمند په دې برخه کې چې کور کې هم دسی خور هم دسی مثال لیا مور هم دسی په کور کې لګي یا په کوم ځای کې ځوان کوي. دوی دا خبرې ډیر مهمه نه دي چې مثال دی او کاسې ذات او ابرو سمره مهمه ده او بے تفاوت خلک دي. دا ډیره غلطه کار ده. باید څنګه چې خپل مور او خور ته احترام لري نور ته مول لري. په مکتبونو کې اکثرا دا خبره شته چې یو جلې راځي وایي چې مثال فراغت دی یا د کال اخر راز د عکسونه اخلي. دغه لار را چې تو استفاده کوي بیا کور ته وړي ورور ته خي دوست ته خي ترزو ته خي. دا ما د سترګو حل لیدلې خبره ده چې ما لیدلې اکثره کې. اول خو باید نجونې متوجه اوسي چې هر چیرې عکسونه وانخلي. دوهمه خبره دا ده چې کورنۍ هم باید چې د یو چا خور یا مور عکس استل کیږي یا فیسبوک پانو کې باید په خپل لور یا زوی چې دا یا مورز د اعتبار ولري. هرځه خلکو په خبرو باندې باید اعتبار ونه کی خپل هغه خور یا مور تاسو پکاوای ونه کی په دې خاطر چې ژوند ور سره کړ دغه خو پیژنې چې دا سره کوم خاصیت لري څه خو دې اې د سیدې کنه دې. دا زما مشوره ده چې اول به ځای عکسونه ونه خلی هر چا سره ونه خلی قسم ډیر ورته نګدی. او بل خبره دا ده چې کورنۍ باید خپل اولادونه باندې اعتبار ولري د شایعات او اعمال په خپل کور کې ګډوډي رامن سن کی.
د موبایل لارې هم عکسونه بازار او بیا انټرنیټ ته انتقالېږي. حمید ګل وایي چې هیڅ کله دې هم په موبایل کې فامیلی عکسونه نه اخیستل کېږي.
کارګر را سره کار کوي دا غو موبایل هم دا غسه د کور عکسونه باسیلی وو هغه نه صبر واله جو بل ورځ نه کوم خپل څه وکړل دا د کورانه او څو عکسونه هغه خپل ول نه داخه کار ده کنو رار سګي خو د اساسره دا کس دا خنه دا هیڅ نه دا وکړنو فرزن ما وباسو دا کس سبا د ما ورو یاد ترزو یاتر دا مان موبایل رخصه هغه خو ګوري کنه یاد ما وې قومي ما ته پسته په اون نه جوړیږي نو هیڅ کله نه دا وکړ چې دا کس سره ځان سره وساتي د موبایل کې کوژدو کې دغه کیسو کې کیږي اوس ما سره خپل موبایل کې حاضر شته دا درام وخښه نمشم کې دغه غونډه په لمبارداري ما سره د مال کمپیوټر والا شه ولا ما خو خپل نه دا کړه کنه خو کمپیوټر والا مثال بل سړی بورته راوړي دغه به تیر کړي دینا خوانده غسی با کمالک کردی یا کم چار شا کردی خو کردی دا غد کورون راز آقا دا منگ تخکاره شو خو که زینه پیجانم بل خو با دستی کسی سی وخو پیجانی کن ما این دا غد چی شوا تلسی اس پیلم برداری و که تر عظیم امریکات ورکه دی کمپیوتر والا تا ما خو اتمن کمپیوتر تاولی کنه سی تا پکی نور ساچه خاقای بل تلیگی هم دا غد نگر تا که څونه کوشش مو کې اتمنه موبایل کې پاتې کېږي نو ښه کار نه ده بيخي په کار نه ده چې سړی موبایل اول سب کې بیا کمپیوټر تن لکن سب نه ده په کار چې وی کې انسان ډېر ز کورو کې دی هر چیرته سو ودو کې زو ګورم نو په لمبرداریم کېږي خو هغه هم خنه ده ولی ډېر ځانو کې وته دي خو هم دغه نوړې خبرې نه غاټه خبره جوړه کې
موږ دي خلکو ستونزې چې په انټرنیټ کې دی هغه دي عکسونو د خبرېدلو لوجه ورته پیدا شوی. د مخابراتو وزارت د معلوماتو د امنیت رئیس زمری علي وفا سره شریک کړي. هغه وایي
خپل ټول هغه سکیورټی تدابیر ځان سره لري امنیتی تدابیر ولی یو کاروونکی مخکې له دې چې خپل فیسبوک پاڼه خلاصه کړي هغه ته هغه ټول موارد ویل کېږي چې کوم شی تاسو غواړئ چې په شراکت یې واچوئ. ځینې داسې کېږي چې دوی له ډېر سادګۍ نه د خپل فامیل عکسونه واچي او دا یې نه یې تعین کړي چې زه یې صرف له خپل دوستانو سره غواړم په شراکت کې واچوم یا له خپل فامیل سره چې هغه یو ګروپ ده هغه یې ټولو ته اچولي هغه پبلک په حساب هر چیرې بیا خلک کولی شي سه لاسرسي ورته پیدا کړي او دا به زده کېږي چې خلک یې نور هم په شراکت باندې واچي او ستونزې پیدا سي ورته. د محرمیت مسله څه ده؟ دا انفرادي شی ده. دوی د مخکې له دې نه چې یو شی په فیسبوک کې واچي اول دې ښه وسنجي سه آیا دا د دې وړ ده سې ځای شریک کړم له ټولو سره او که له دوستانو سره کې یو حدود دی ورته تعین کړي. د ما به شخصي مشوره دای و ټولو ته سه فامیلي مسایل په فیسبوک کې هیڅکله نه اوري. ځکه چې هغه دوی شریک نه کی حداقل د دوی هغه د فامیل عکسونه هغه څه په خبرې دوی کوي هغه ټول د فیسبوک په سرورو کې پاتې کیږي. یعنی په انټرنیټ کې که څوک یوه کلمه خبره کوي هغه په پوخ قلم لیکل کیږي، هغه په پنسل نه، یعنی کوم رس پاک سی له منځه لاړ سي، هغه د دائم لپاره هلته آرشیف کیږي. تر شلو کلو، تر دیرشو کلو، تر سلو کلو هم امکانات شته چې دوی اطلاعات وساتل. نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې دوی دا پاڼه خلاصه کړي خپل د فیسبوک، اول یې هغه ټوله مقرره ولي او بیا هغه امنیتي کوم تدابیر سي دي هغه یو لیول د ځان ته انتخاب کړي تر څو سه دوی مسؤول اوسي تر یو حده پورې.
زمری علی وفاوی چې دوی ته ډیرو خلکو شکایت کړی چې په نومې فیسبوک جوړیږي، لاغه به وورو چې دوی بیا د هغو شکایت ته څه رسیدګي کړي.
تر ډیره حده پورې موږ دغه قضیې حل کړي دي، موږ ته څه شکایت راغلی دي، موږ هغه شکایت برته وروړی د فیسبوک پاڼې ته او هغه دوی سره بندې کړي. خپل فیسبوک یو بخش ځان سره لري سه هلته تاسې هر رقم شکایت سه ورته ولري، مستقیما تاسو شکایت کولی سي او د هماغه په اساس به دوی اجرات کړي. دوی خپل هم ځان ته یو پالیسي لري، ولې تر ټولو غټ کار څه ده؟ هغه دای سه اول سایبري قوانین باید نافذ سي د یو ملک دننه او د هغه په اساس بیا یو هوکړه لیک د امضا کیږي له خپل فیسبوک ادارې سره. بیا نو سه هر وخت د سه کوم چیرې که کومه تخطي مختر ځي او یو شی خلاف د دوی د پالیسی یا که د موږ د قانون په خلاف هم کوم شی، یعنی ازادي بیان خو موږ منو، احترام کو په تمامه معنا، ول حرمت کلام باندې هم موږ یو شی لرو، سه باید حرمت کلام وساتل سي او د انسان عکسونو تمسخر ونه سي یا فوټوشاپ نه سي، هغه کېدلی سي یعنی هغه پاڼه زر تر زره بند سي. اوس مهال د موږ د الکترونیکی راکړې ورکړې قانون جوړ شوی ده، پښتو دری ترجمه ته مولې کړلې ده، د سایبر قانون تقریبا 80% تکمیل ده. د غراتونکو کال کې د موږ ټول د سایبر قوانین بشپړ کیږي، سه هر وخت حکومت له خوانه دا نافذ شو یا موږ ډیر آزاد کولای شو سه دوی سره یو کلټ کې امضا کړو.
درنو دوستانو، اوس تمثلي ټوټه ورو په تمثلي ټوټه کې یو کسانو په اړه خبري شوې چې د کورنۍ اقتصاد ته نګوري، هر کال چې نوی بخاري بازار ته راځي غواړي وای خلی.
او خزی دا بخاری دینن بیا ولی ندیخی
و سره کما بخاری کیدم؟ ما خو بخاری کو نفروش تا ور کرده در تو میری چی و ترکیه اخلم.
لا حول ولا چد لیوان توب کارو نکهی تا
ولی؟
نو ولی خو جنگوی اغا بخاری بانی چه شوی و پروس اخل منوی وقستا.
او سره اوس اغا بخاری چوک نیدی، اوس طول و خلگو ترکیه اخیستی.
ترکیه اخیستی پلارونو دی چیه که خودو نیکونو دی کمی بخاری که خولی.
هغه وخت ترکی وای بیا غوم ترکی کې خودله
بس یو ژبه ده چې خدای درکړي ده، عمل خو دې بيخي نشته.
وسړیا اوس د مایې څګونه خودرته مې ویل چې ترکی بخاری را تا واخله زبې کور کې کېده.
ګور ورندارې اوس په د زموږ وطني بخاری څه سوي چې خدای د موږ یې زده په کور کې
واخورې. اوس هغه بخاریان څوک نه دی خان دې درپوري.
اوخه چې خو پروسه خلون ترکی اخیستی و.
وسړیا دیغه موت نه لیدا هغه دې دغه سی اخیستی و، اوس دغه سی راوتلې دي.
وخورې زری د سره څو کم زایران پاتې ما
لازم نه پېژم. موږ هغه په خواني زړه خپل وطني بخاری یې شه دا چې ترکی بخاری کال په کال بوجه تبدیلی دا به څالې دا به نو اره کار نه بخاری اخی
د کالای مود مې لیدل او د بوټونو مود مې لیدل او د بخاری مود لا دی پکې وسه
لازم تعجب کوم د دې بیچاره یو معاش دی په دې معاش کال په کال بخاری درته تبدیل کې نوې نوې مود بخاری واخی.
و خوره پیسې مې په ځان ونی ولې په ماشومان مې ونی ولې چې زه د جمی د لرګي پیسې وباسم. اوس دا وې دا بخاری نګدمه، اوس ما ته بل بخاری راوړه خدي سره چې شو کو.
و سره هغه بخاری کې سکارس وزیدل اوس د لرګوم راغلی دا د لرګو راوړه چې د لرګي پکې وسوځو.
ولې به زه د لایل وای و خزه خو پروسه خلنم پم دې بخاری کې لرګي وسوځول.
خو کله که سوزیدل
ولی نه سوزیدل خالی خو مدر بند راماتی وی
ناورین داری دست نامکن اوه دخپلی کمبلی سر پشه غزه و مشکلون کلون سر سپین که هم دا بخاری با مجه و کالانی و دریه تلور کانه مکار زنی خستی بیاز مشکل وطنی بخاری شه بخاری جه خرابی خونه جه.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام.
خدای مو لسړو او مړو ساته، ځکه چې بی ګنام سړه سړی وهي او هم ماړه. له مړو مې مقصد زورور دي، هغوی چې نه د حکومت زور پرې رسیږي او نه هم د خلکو. هر څه کوي خو سرې سترګې ګرځي. که خدای مکړه سړو وهلی او یا مړو، نو سیده به روغتون او ډاکټر ته ځی، او چې بیا ډاکټر او روغتون ووینئ نو هم به مو ساړه در څخه هیر کی هم ماړه. د خپرونې په پیل کې مو د یوه صاحب رسوخ کره بیایو چې خبر شئ هغه په څه کارونو اخته دی.
لونګی دې ښښولې؟
اوه، هغه څه کوي؟
بل سبا ته یوه قومي غونډه ده، هغې ته ورځم.
نو لونګی د هغه قوم مشرانو ته ورکوي؟
نه، هغه لونګی د هغه قوم د څو ځوانانو په واسطه راپرسروم.
دا څه وایې؟ څنګه یې پسروې؟
خو دا لونګی څو ځوانانو ته ورکوم چې هغوی بیا خپل بشران د سټیج سر ته راوبولي او ماته مې لونګیګانې راپسر کړي، تر څو د غونډې برخوال او خبریالان ګمان وکړي چې هغه قوم د ما د عزت په خاطر لونګي راپسر کړي.
د څه دپاره؟
د دې دپاره چې مشر معلوم سم، په خلکو کې مې محبوبیت او طرفداران زیات سي.
ګوره و سړیه، اچ ته ولاړې ډېره خوشحاله سم. ما ول ځه عجیبه سي، او له دې ورځه به کرار په کور کې کښېني او خپل عبادت به کوي. د ټولو بدو کارونو نه به توبه وباسي. بیا څو میاشتې وروسته عمرې ته ولاړې، نور هم خوشحاله سم. ما ویل د سړي زړه مات سوی دی او ټوله پاملرنه یې د خدای په طرف سوې ده. بیا دې دوه درې لوی لوی خیراتونه وکړل. ما ویل زه که مو پیسې هم لاړې، نو خو د خیر کار خو مو وکړي. خدای پاک به په آخرت کې اجر راکړي. بیا دې هم طاقت ونوسو او په ټلویزیونونو ورسم سوې. یو ته ځه بل ته ځه، دې قوم ته ښکنځل کوه او دې قوم ته ښکنځل کوه، په دې پسې بد وایه او په هغه پسې بد وایه، آخر ته څه غواړې؟ زه خو دې د دې کار په مقصد هېڅ پوه نه سوم.
ګوره وړ ښځې، هر وخت د ما په کارونو کې لاس وهي، په تا بل څه اړه لري چې هر څه کوم کوم به یې؟ زه مې په خپل کار ښه پوهېږم.
لږ خو د خدایه وبېرېږه، د دغو خلکو روزګار ته وګوره، لږ خو هغه بېچارګۍ او خواري غریبۍ ته یې وګوره. ټول خلک تر ستوني پورې په خپلو غمونو او دردونو کې غرق دي، او ته لا اوس هم د نفاق ورته پکې وایه. لږ د خلکو وشرمېږه، تر څو به دا خلک یې په یوه نامه او په بل نامه سره ویي، تر څو به د یوه وطن خلک خپل عمرونه عمرونه په دښمنۍ کې تېروي.
د لونګۍ له خبره دې دومره غټ داستان راته جوړ کړې وو ښځې، پرېږده چې لږ فکر وکړم.
زه یې څه کوم؟ زړه مې درباندې سوځي چې به دا تېر عمر به په غلطو کارو پسې روان یې.
څه غلط کار مې کړی وو ښځې؟
ټوله ورځ په ټلویزیونونو کې ناست یې او د نفاق خبرې کوې، کله په یوه تور لګوې کله په بل تور لګوې. بیا چې د هغه ځای راووځې، دغه د لونګیو غوندې د جالي کارونو پلانونه جوړوې. ستړی مسې؟
خیر یاسې ښځې، نن مې خلکو ډېر درناوی وکړ. د شپې مې په ټلویزیونونو کې ګوره چې څومره نازولی یم. او
بیا دې په چا پسې مردباد او زندباد چیغې وهلې؟
ښځې، که مې کارونه همداسې روان وو، نو ډېر ژر به مقصد ته ورسېږم.
اوکې، څو تنه احمقان دې پیدا کړي دي او بیا خوشحاله یې چې مقصد ته رسېږم. که د خلکو بې اتفاقي او دښمني دې مقصد وي، نو خدای دې هېڅ دغه مقصد ته مه رسوه.
زه بیا ټلویزیونونو ته د بس لپاره ځم. د نن ورځې مراسم په ټلویزیونونو کې وګوره ښځې، خوند ترې واخله. خو
زه دغه د نفاق او دښمنۍ مراسم هېڅ نه ګورم. خپل ځان ته خپلې لونګۍ پر سروې او بیا خوشحاله م یې.
لیونۍ، لونګۍ ته نه یم خوشحاله.
نو څه ته خوشحاله یې؟
دې ته خوشحاله یم چې هره ورځ مې خلک په ټلویزیونونو کې ګوري، هره ورځ مې په رادیوګانو کې نوم اوري. نوم
ګټه یې څه ده چې دونه ورته خوشحاله یې؟
ساده ګولي، څه وخت وروسته پارلماني انتخابات دي، ځان پوکه پارلمان ته ځان کاندیدومه.
مخکې کله چا رایه درکړه چې اوس به یې درکړي؟ هسی جزان ما مسخره کوا
لیوانی کیش ما غوش شدی دازن می دومره چیغی او مندی کری دی چو پا پوت استرگ با کامیاب سم ام دامی دا جوان درمان دی های های چه یواری دا پارلمان پا دا چوکی کشی
نمی ما ویل چه دا سنگ دی لزان دا تامیل پلان جوڑ کری دی
په دفترونو کې د پیسو وهل په ډول ډول طریقو کیږي چې له یوې به مو موږ خبر کو.
والکه برقی
څه وایې صاحب؟
دغه اضافه کاری دې واخله.
خیر یوسف صاحب راکه څو غنی دي؟
2500 افغانۍ.
صاحب د مخو 15000 افغانۍ اضافه کاری کیږي.
خو 2500 افغانۍ باغوانانو ته ورکوو، هغه خواران هم زحمت باسي.
نو د مونږه کار کوی؟
دا یوازې د تاسې نه دی، د هغو هم در سره ګډ ده.
غلیشه رشوت خوره.
والکه باغوانه.
صاحب څه دې ویل؟
ته راسه دا د اضافه کاري پیسې دې واخل.
خیر دی اوسه صاحب.
دلتا گوتا والا گوا دلتا
خسیب دلتا
والا گوا
دارا دی چو افغانی دی؟
2500.
صاحب دومون اضافه کاری خو 15000 افغانی کی گی؟
خو 2500 افغانی ننگا کتا ورکو، اگو هم غریبان دی.
نو دومون که اک ورکوی؟
لدی خو می چه ایت نوایا والا کلی خبو پخپل کار ما پخی ما نکلما وزا
تبا وای چه لجیب را کی؟
واخله.
خیر اوسه صاحب.
تو درېګه دغه د اضافه کاری پیسې دې واخله.
صاحب اوله سوي دي
و لما خوشاله اوسه چې اوله کومه کنه پستر کوم ملاقات دلی وای.
خیر اوسه مدیر صاحب.
واخله.
څو افغانۍ دي صاحب؟
2000 افغانۍ.
زموږ اضافه کاری خو صاحب 15000 افغانۍ کیږي.
خو هغه نورې برقیانو او باغوانانو ته ورکوو.
مدیر صاحب باغوان خو خپل اضافه کاری لري.
ته ماته مراز دکوه وزه.
اوز ده هغه مرمنی له حال خبر شي چې غواړي د میړه سایستلی هم د دې په فرمان وي.
وعلیکم السلام. چیرې په بازار کې څه کوې؟ جمپر چاته اخلی که بیا در باندې جوړ نه وي او یا یم رنګ مناسب نه وي اوس یې مه اخله، بیا به سبا زه درسره ولاړه سم او درته وابه اخلم. او نه نه، ماشومانو ته یې مه اخله، بیا سبا ته زه ځم اخلم. یې څنګه کله په خوښه پوهېږې؟ تېره ورځ یم ټول هډوکي را وړي وه. ځه چې زه درغلم زی اخلمه. نه نه، چپلکې وانه اخلې، خو نه یې په رنګ پوهېږې او نه یم په کیفیت. چپلکې زه په خپله اخلم. اوس چپلکې اخیستل ډېر احتیاط غواړي، ځکه چې خلک یې هم رنګ ته ګوري او هم یې ډیزاین ته. څه شي؟ کومو جامو ته یې اخلې؟ نسواري جامو ته؟ ځه زه په خپله اخلم درته. ځه جرابې هم زه اخلمه. اوکې ځه خپلې خبرې ته مه کله کېږه. څنګه څه ووایم نو؟ څه به واخلې؟ ښه ښه چې راپه یاد شول. ولاړ سه زغال راوړه، خو ګوره پام دې وي چې ډبرې نه ډېرې غټې وي او نه هم ډېرې وړې، خاوره یې در نه کړي. تیار پلاستیکي پاکټونه در سره یوسه او کیلو کیلو یې په پاکټو کې واچوه او خولې پسې وتړه. ګوره د دې لپاره چې بیا مې لاسونه تور نه کړي. زه پوهېږم چې دسکشونه سته، خو زه وایم چې هغه دسکشونه هم تور نه سي. ځه نو لږه ژر راوړه چې ناوخته نه سي. که زما منې نو په زرنج کې واچوه، لږ یې په ارزانه به یې راوړې. په زغالو برسېره کښېنه. ځه مه بېرېږه، نه لوېږې. وو زما په مخه دې شه په مخه دې شه ګرانه.
دا څوک
خاون می وو؟
څومره وخت ورکړی د ما خاون خو می په مخ کې سونم نشي وهلای.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، مسکا احساس، ستاره امینی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.